ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د سلورو بجو په دې خبري غړې کې زمام مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخنده اسد او ټکنیکی ملګری ساکم رینه کې هلي او سلامونه منه د سر موجود میرام شاد دکاندارانو هغه وختونه چې وایي د عملیات پر مهال دکانونه رنګ شوي حکومت پر تلا تاوان نه دی ورکړي د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه هم لرو د خبرونه پرسته نیمه کې درته ادبي خبرونه د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه فرخنده اسد وړاندې کوي
السلام علیکم نمړی د خبرونو سټکی د پاکستان سېنات پر انتخاباتي کمیشن غک کړي چې زر د دامو انتخاباتو نیټه اعلان کړي د پاکستان پوزوی په خیبر ضلع کې د عملیاتو پر مهال درې وسوال وجري دی او ارمینیا وای د نګورنو کاراباغ څخه د 14000 نه زیات کسان وتلی او ارمینیا ته رسیدلی د خبرونو تفصیل د سېنات ته پارلماني چارو قائمه کمیټې له اړوند ادارو نه غوښتنه کړې چې د عین تر مخه د په نوي ورځو کې د ننام انتخابات تر سره کړي دغه خبره قائمه کمیټې نن د سپتمبر په 26مه په خپلې بغونډه کې کړي د کمیټې غړو د خبره له هغه ورسته کړي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سپتمبر پر 26مه اعلان وکړي چې په هغه هیواد کې به د جنوري میاشتې په ورسته ورځو کې عام انتخابات کیږي کمیشن زیاته کړي چې د انتخاباتو د ځنډېدو لامل د نوي سرشمیرنې پر اساس د نوو حلقه بندیو کول دي خو تر اوسه د انتخاباتو لپاره مشخصه نیټه نه ده اعلان شوې د سېنات قائمه کمیټې غړو پر انتخاباتي کمیشن غ کړی چې د انتخاباتي نتیجو د شفافه ګرځولو لپاره دي عملی اقدامات وکړي او زر تزر دي د انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي بل خو د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی عمر حامد خان د سېنات قائمه کمیټې ته باور ورکړي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به ټولو سیاسي ګوندونو ته یو شان اسانتیاوي ورکوي د پاکستان یو ځانګړي عدالت سرکاري رازونو د افشا کولو په قضيه کې د پلټونو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشی په عدالتي تحویل کې د ساتلو مده سوار لسبرزه غزولې ده په دغه لړ کې د عمران خان خلاف ته مقدمه اوریدنه نن د سپتمبر په 26مه په اٹک جیل کې تر سره شو د عمران خان خلاف ته مقدمه د اوریدنې پر مهال د نوموړي وکیلانو د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای چارواکو هم ګډون وکړ په دغه مقدمه کې نن شاه محمود قریشی هم د اسلام آباد جوډیشل کمپلیکس کې عدالت ته وړاندې کړی شو او تر 10 اکتوبر پورې د جوډیشل ریمانډ موده وغځول شو عمران خان او قریشی له مودې راهیسې په زندان کې دي وی دوانه پر ځان لګیدلی تورونه را دی او دایر شوی مقدمه سیاسي بولی د شمالي وزیرستان د میرامشاه د لنګشيبي بازار دکاندارانو او د مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې د نامنۍ او عملیاتو پر مهال د شوو تاوانونو معاوضه ورکړي پرون د سپتمبر په 25مه په میرامشاه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال کاروباریانو وویل چې زربیازه په عملیاتو کې میرامشاه بازار په مکمله توګه لنګشيبي بو او حکومت ورسره تاوانونه منلي او لیکلي بو خو تر اوسه ټولو دکاندارانو ته معاوضه نه دی ورکړل شوی د میرامشاه بازار د دکاندارانو د کمیټې یو مشر ثنا الله مشال ریډیو تول د معاوضو د نه ملاوېدو لوجې د خلکو روزګارونه نشته
د په ځریه باندې موږ په تاسو ته میسج ورکول چې مش کې مې یو نیم عرب ریپای منځره شبي دي مش ته دا پیسې دي ډي سي اکاونټ تر ولاږي کچره دا پیسې مش ته هغه نه مونږه په سوکا طریقه سره ورو نکړلې موږ وې احتجاج کی موږ روډیا بندوي موږ دا فرنس کوم راځي نه کی درنه واګي
بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه یې سناس 2950 دکاندارانو ته معاوضه ورکړې دي خو د پاتو دکاندارانو پیسې لا هم انتظامی ته نه دي ورکړل شوي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان پوزوی د خیبر ضلع په تیرا کې د عملیاتو پر مهال درې وسوال بجلی دي د پوز د اماړي کو ادارې آی اس پی آر نن د سپتمبر په 26مه په خپل یو بیان کې ویلي چې دغه عملیات یې تیر شپه د استخباراتي معلوماتو پر اساس تر سره کړی چې پکې د وسوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ د ډزو تبادله هم شوه د بیان لمخې په دغه عملیاتو کې د وسوالو یو کمانډر هم وژل شو چې د نامنې په یو شمیر پیښو او د امنیتي او لسی کسانو په وژنو کې کډ وو تر اوسه کومې وسلواله ډلې په دغه اړه سن دی ویلي. د خیبر یو انتظامی چارواکي د نوم نه خوذلو په شرط نن د سپتمبر په 26مه مشال لډیو تا ویلي چې د تیرا زخه خېلو څخه تختول شوی انجنیر عامر خټک او د ملګری عظمت پریده پرون د ګل پورز وسلواله خوشی کړی خپل کورونو ته رسیدلی. دغه دوانه د 13 اگست میاشتې په 28مه په تیرا کې تختول شوی وو. دغه کسان هلته د ورسک کرکټ سټډیم جوړولو لپاره میشت وو چې وسلوال یې استوګنځي ته ورغلی او له هغه ځای لزان سره بوتلل. تر اوسه کومې وسلواله ډلې په دغه اړه سن دی ویلي. او بل خبر دا چې ارمینیا وایي د نګورنو کاراباخ څخه د 1200 نه زیات کسان وتلي او ارمینیا ته رسیدلی دي. دا له هغې څو ورځې وروسته دا چې اذربایجان په دغه غرییزه سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړی دی. د ارمینیا حکومت نن د سپتمبر پر 26مه په یو بیان کې ویلي چې 1350 کسان چې په زوره د نګورنو کاراباخ څخه بستل شوي دي ارمینیا ته رسیدلي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه در تازه موږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شي د موږ ویب پاڼې مشال ریډیو ډاټ کام ته لاړ شي یا موږ سره په ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک او ټویټر چې اوس ایکس نومیږي او انسټاګرام او یوټیوب ملګري شي. ورو د سر راپور ته تاسو پام راګرځوم. د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار متاثره دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو تیر ورځ په میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت غوښتي چې نور دي دوی ته د ډنګو دکانونو معاوضه ورکړي. بلخوا چارواکي وایي چې ډیرو کسانو ته معاوضه ورکړي او پاتې نورو ته به هم ورکړي. په شمالي وزیرستان کې په 2016 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال ډیری کورونه او دکانونه ړنګېدلي وو. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا له حکومت غوښتې دي چې د نامنه یو عملیاتو پر مهال د دوی شویو توانونو معاوضه ورکړي. د هغې سیمې کاروباریانو په تیرو کالونو کې د معاوضو ترلاسه کولو لپاره یو شمېر احتجاجونه، جرګې او غونډې کړې دي. میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډې پر مهال کاروباریانو وویل چې ضرب عذب عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمله لزمه کې سره سم شو. حکومت خپل د دوی توانونه لیکلي شمارلي خو لا هم ټولو دکاندارانو مارکیټونو مالکانو ته معاوضه نه دی ورکړل شوی. د میرامشاه بازار د سوداګرانو کمیټي عمومي منشي امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې کالونه تیر شول چې حکومت ورسره د تاوان ورکړې ژمنه کوي خو پوره کوي نه. وفاقی حکومت په تیر بجټ کې 1.5 ارب روپے منظور کړې. خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د دوی فنډ هم استولې خو لا دوی ته نه ویشل کیږي.
د میرا 1.5 ارب روپے سابې کې منه مخ سندور صاحب چې غیر ریلیز کړې هغه باندې باقاعده کې بنټ کښنستو هغه کې بنټ باقاعده چې ما دوه اعلان وکړو چې میران شاه تجارتونو ته روپے ملاو شي. خو د نن ورځې پیرې د شمالي وزیرستان د تاجر میران شاه د میر روپے ډي سي اکاونټ ډي سي اپستا نه دی رولې. لہذا میش تجارتونو په دا باندې ډېر مجبوري نه را ډېر د قرضوړي نستري میش د خیبر پښتونخوا نگران حکومت او وزیرانو میش مطالبه دو چې د میر روپے د زر نظر د ډي سي اکاونټ ډي سي اپستا لیټر وکړو زر نظر د میش تجارتونو تشریح کو. لہذا شری نه کړې میش د کندرون په احتجاج باندې مجبوري د وزیر الله اوس مخته چې ماته میش درنه احتجاج ورکوي.
د میرامشاه بازار کاروباریانو کمیټې یو بل مشر سنول لاو ویل چې نن خبري غونډې نه ټول متعلقه چارواکي خبروي خپل معاوضه دی ورکړي چې کاروبارونه پیل کړي. د 2013 کال نه په نن سبا په وخت راوي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي.
پرسمرس وکړلو دې په ذریعہ باندې موږ حکومت ته دا میسج ورکولو چې میش کې مې 1.5 ارب روپۍ منظور شوې دي. میش ته دا پیسې دي ډي سي اکاونټ تر ولاړي لکه څنګه چې دې میرالي ولا دي فټر مام ته ولا په صحیح طریقه باندې او په سیریل نمبر باندې تقسیم کړی دي. هغه نمونه دا میش ته روکو کچېرې دا پیسې میش ته هغه نمونه په سوقه طریقه سره ورو نه کړلې میش وې احتجاج کې میش وې روډیا باندې میش وې دا پرسمرس نه کې درنه واګي.
د پاکستان فوز د 2014 کال د جون میاشتې له 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نامه فوزي عملیات کړي ول چې له کابله یې تر 1 میلیون زیات خلک بے کوره شوي ول او بازارونو او ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي ول. د فوزي عملیاتو پر مهال د میرامشاه میرعلي او د تاخیل درې لوی بازارونه ړنګ شوي ول. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو ترڅنګ به غزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضه ورکوي خو د سیمې کاروباریان او چارواکي وایي د میرعلي ټولو دوکاندارانو معاوضه ترلاسه کړې دي خو د میرامشاه نیمایي او د تاخیل ټول دوکانداران او ځمکې مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر ریحان گل خټک مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو کالونو کې حکومت 2950 دوکاندارانو ته دا غوی توانونه ورکړی ول، خو د پاتې کسانو پیسې لا نه دی ورغلې. د ټولو کسانو د توانونو تفصیل یې اړوند ادارو ته استولې دي او چې څنګه هم غوی پیسې ورکړي د ماویزو ویش به پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل راپور تر راغوم. د جنوبي وزیرستان خبريال میراج خالد وزیر کورنۍ د جرګې تر پریکړې وروسته له سیمې څخه کډه شوی او اسلام آباد ته کډه وړي. میراج خالد د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل دوه ورځې مخکې پر ټولنیزو رسنیو لیکنه کړې وه چې د هغې پر سر د زلي خېلو جرګې هغه 100,000 روپۍ جریمه کړې وه او د نه ورکولو په صورت کې د هغه د کور د رنګولو پریکړه وکړه. نوموړي پر ټوټر لیکلي وو چې جرګې باید د چا کور را نه کړي او که پر چا د کوم جرم تور وي هغه دې عدالت ته راکش کړي. وزیر په سیمه کې د پښتو یو په نامه ټي وي چینل خبریال دی. په دې اړه زمونږ همکار اسرار علم مومند په سیمه کې زمونږ خبریال اشتیاق مسید سره خبرې کړې. را دي چې دا وو
جرګې خبریال میراج خالد کور ولتا د کور رنګولې جړکا ور کړی و 13 ورځې او د میراج خالد په کور باندې 13 ورځې د سولي وزیرستان پولیس په ګڼ شمېر کې موجود و. د هغې وجنا د ضلع خیل 2000 کسانو لشکر چې و د کور رنګولو کښې کامیاب نه شو، خو هغې نه پس 13:30 د ضلع خیل مشرانو دا اعلان وکړلی چې د میراج خالد پلار شیر علی او د دې چکم ماشومان دی دا چې د چا اکور یې خالی کړی و کور چې پولیس موجود وي د خپلوانو کراوي چې دا ته به هیڅوک هم نه خوراک ورکوي نه به پناه ورکوي نه به اوبه ورکوي. هغې نه پس د میراج خالد پلار شیر علی د خپل کور ماشومانو سره او زنانا سره 13 ورځې یو بجا دای راوتلای و دی وانانا اور د شپې 11 بجې د اسماعیل خان تر ورسېدلی اور د اسلام آباد شه پکریا کور اخستې دی اسلام آباد پر طرف روان وی اور دغه 13 ورځې مقصدان د سعودي وزیرستان ډیپټی کمشنر محمد ناصر هم د مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ویل چې دا نن 10 بجې باندې د خیل مشرانو سره جرګه کوي. کور د سویلي وزیرستان پولیس په قبضه کې دی د میراج خالد او چا ته به د دوی اجازت نه ورکوي چې د میراج خالد کور ړنګ کړی شي. د میراج خالد پلار شیر علی ته د سویلي وزیرستان ډیپټی کمشنر دا هم وویل چې په ډېر اسماعیل خان کښې د رهایش بندوبست هم هم ورته کړی وو اور دا پیغام هم هم ورکړی دی چې مونږ د ضلع خیل چې دا کومه پریکړه ده په دې کوم بندیزونه لګولي دي د دې حوالې سره به نن په جرګه کښې دا به واپس په اخلي اور دې به خپله علاقه ته واپس راولي. خو د میراج خالد پلار په ډېره اسماعیل خان کښې د حکومتي رهایش نه انکار وکړلی اور دا د اسلام آباد پر لور د خپلې ماشومان اور بچانو سره روان شو.
او اشتیاق جرګینن څه پلان دی؟
مجلس وزیر د زلی خیل کم مشرانو نن 10 بجې په اعظم ور سقسیمه کښې جرګه ایښې ده. دغه شبا پته لګی چې د اوس مخته سای اعلان کوي د دې کوم مقصد و د میراج خالد کورول او ماشومان د علاقې نه د واستلو په اک شه د کامیاب شوی دی او میراج خالد دریو وزوال یو پوسټ کړی و په ایکس او فیسبوک باندې باندې چې د سیمکشه د کوم قومي لشکرې د خلک کورونا رنگوي پاک شه دغه کورول زنانه او ماشومان متاثر کیږي ځکه د رنگې پرېکړې دا نه کیږي په دا باندې ویلې خل کوم مشرانو خپه شوی او په دا باندې د جرمنه لګولې و.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکي
داس مشال ریو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو باجوړ ته د باجوړ قبایلی دلی د ځوانانو ټولنه تابعیا لري چې لنډو وختونو کې یو وار بیا د بدمنې ضد ولسی پاسونونه پیل کړي. د ځوانانو چې د بیلابیلو سیاسي او سماجی ډلو سره تړاو لري وایي دوی به د امن لپاره د حسي د حس یو سیاسي یا بل ډلې خبره نه اوري بلکې د ولس د خېګړې د بدمنې او هدفي وجونو د مخنیوي لپاره به کار کوي. ځوانان وایي په 13 جولای په شنډي موړ باجوړ کې د 14 ورستو خلک د غونډو پاسونونو جوړولو نه یریدلی خو بیا هم دوی کوشش کوي چې خلک راغون کړي او په یو خبره سلا کړي چې دوی امن غواړي. نور تفصيل د مونږ همکار شنواش ترګ زی وړاندې کوي.
د باجوړ د ځوانانو ټولنه وای د غسیمه کې د ډیرو وختونو په وجود هم هدفي وژنې او بدامني کم نه شوه. د باجوړ د ځوانانو ټولنې تر دې وړاندې په 14 اگست په دغه ضلع کې امن پاتون او پرلت اعلان کړی خو هغه د ځینو وجوهاتو په بنیاد وځنډاو. تر هغه وروسته د ځوانانو یا بیا د سیاسي او سماجي ډلو لخوا کوم پرلت یا پاتون نه دی شوی. د باجوړ پاتون تیر کال په اگست کې شروع شوی. د ځوانانو دغه ټولنه کې سیاسي سماجي کاروباري خلک او صحافیان هم شامل دي چې مشري د عوامي نېشنل ګوند سید صدیق اکبر کوي.
چونکه باجوړ کې امنیت چې دغه ورځ په ورځ خرابېدو طرف ته روان دي تاسو به ګورئ وی نه غلاګانې کیږي شوکی کیږي دو نمبریانې کیږي د دونه پورې دا چې امنیت د صحت تر رسیدلې دي چې ډېر خلک د ماخام د مانځنه پس چې دی هغه موږ ته هم وایي چې تاسو مګر ځئ تاسو مه راوځئ بدامنی ده ظلم دی جبر دی زیاتې دی. نو انشاءالله ډېر زر ده ځوانان یو ځل بیا موږ په خپل منځ کې کینو انشاءالله او ډېر زر ده چې دا امنیت دپاره چې دی او پاسون اهتمام به موږ کوو انشاءالله.
د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي د ښار تحصیل جنرال سیکرټري او د عنایت کلا بازار صدر عمران ماهر مشاهد رډیو ته وویل دوی ډیر پرلتنه وکړل غوښتنې وکړې خو د امن غوښتنې لا هم نه ده پوره شوې. د ده په خبره چې د باجوړ د شنډای مور 14 وروستو خلک یریدلې هم دي نو ځکه غونډې او پاڅونونه نه کیږي. البته د ده په خبره دوی بیا هم په قلاره ناس نه دي او د امنیت لپاره کوششونه به جاری ساتي.
ټارګټین چې څومره شروع دي رټول نه زیات پکې علماء کرام کار شوي دي تاجر برادر به کې رټول نه زیات متاثر شوم ده. زمونږ عنایت کلی بازار د کم خپل ز صدارت کومه 5000 دکانونه دي کې په دې بازار کې هر اپ تک نه په دوه مرتبه نه یو دوه ټارګټ کیږي کنه نو دا هم ټارګټ شوی دي. بل مونږ حکومت باندې ډېر فشارونه وړي دغه واجر ډېر چغي مواله درنه مظاهری پاتونونه مرچونه په لاله لاته خون نه دی کړی.
باجوړ کې تر ټولو زیات پیښې د هدفي وژنو کېږي او د عمران ماهر په خبره تر ټولو زیات پیښې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي د غړو سره شوي. په دغه پیښو کې یو غټه 14 هم شامل ده چې د جولای په 13 په شنډي موړ باجوړ کې د یاد ګوند کارکونکو په ونډه شوی و او د پولیسو په خبره 15 تنان پکې وژل شوی او تر سلو پورې پکې زخمیان شوی. هر کله چې ولسی پاتون شوی یا د امن لپاره کوم جلسه او یا لاریون شوی نو خلکو ته کوم رقم فائدہ ورکړي. د مشهد ریډیو دغه پښتنه د باجوړ یو شاعر او سماجی کارکونکي انور نگار داسې جواب کړه.
فاسونونه وشو غونډې وشولې نو پاغو کې سیاسي او قومي مشرانو طالب علمانو چې کوم مشر تابه وا هغه ټول پټوله باندې چې دینو هغه د ترهګری په خلاص مټ باندې چې دینو دا او په سپینو ټکو کې مزمتو کو بدی پیول هغه خلک بالکل ډاډه شوی دي. ډیر زیات خلک چې دینو زړاور دي هغه په هر پلیټ فارم باندې تقریبا په هر پلیټ فارم باندې ویل شو.
د ځوانانو ټولنه کې د نورو سیاسي او سماجی ډلو ځوانانو ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف باجوړ یو مشر ریحانزي هم ډیر فعال دي. هغه مشال رډو ته وویل حکومت سره چې د امنیت لپاره خبره وکړي نو د هغوی جواب هم ډېر عجیبه شان وي. نو لکه څنګه
چې نن هغه پورې حالات غسی دي خدای وایي چې را جوار غټ شي دي او جوار چې کټ شي نو حالات به ټیک شي. نه لکه جوار څه تعلق شو حالات سره نو یې راته ډېره ده په باجوړ کې او نه خو موږ اجازه راکړه درنو جلسو نه پروټیسټ د پاره نه څوک आवाज چې چوتوله
د ځوانانو دغه ټولنی او بل فالغړي واجد لشه مشاد رډو ته ول هر وخت چې پاتون شوي امنیت ورسره د لګو روز د پاره خښوي خود زیات کړه دوی له هر وخت او په هر خبره پاتون پکار دی
په اولس کې دا شعور راشي چې او یارا موږ له څه کول پکار دی موږ له مخ کې دا کول پکار دی چې پاتونونه وشي حکم د ماکیو کې مشخړې چې وشي نو اولس په دې پوه شي چې یارا په دې شابان څوک دی او څوک نه دی نو هغه خبره وته په دې پاتونونو کې په دې احتجاجونو کې پړا غشي نو یو خو د دې دا پیدا چی اولس کې اویرنس راشي
باجوړ کې هر وخت کومه بده پیښه شوه پولیس او مشال رډیو ته ویلي دوی پلټنې پیل کړي خو د پلټنو پوره کېدو او یا به د ککړو تنانو د نیولو په حواله څنګه دی ویلي تیر وختونو کې د ولسی پاتونو وختونو ته په ځواب کې د باجوړ پولیسو او پوځي چارواکو په یو غټه جرګه کې ویلي دوی ژمن دي چې امنیت په ځای کې د هدفي وژنو او قلنګونو د مخنیوي لپاره کار وکړي خو په ولسی هم غږ کړو دوی هم باید د ریاستي او سکیورټي ادارو سره مرسته وکړي چې د بدمنې د پیښو مخنیوي ممکن شي. شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو
د خبرونه په دې برخه کې ورته کراچۍ ته د سین صوبې د کراچۍ مرکزی او ملیر زندانونو څخه پروند د سپتمبر په 25مه شپې ته افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول شوې دي. دغه افغانان د تیر شو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندانونو کې بند وو پروند د کراچۍ نه کوټې ته د چمن د لارې په بسونو کې لګول شوې دي. په کراچۍ کې نیول شو افغانانو وکیلې منی د کاکړ مشالې ډیو ته ویل چې بیرته افغانستان ته لګول شوې د کسانو په زندانونو کې خپل د بند زاګانی پوره کړی وي او په دې افغان کډوالو کې شپږویش ماشومان هم شامل وو. په دې اړه نور تفصیل نیاز علی خان راک.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار پروند ستمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي شپېته افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشی شوې دي او دوی بیرته افغانستان ته لیږلې دي.
شپېته تن محبوسین په دې کې ماشومان هم شامل دي د سن مختلف جیلو څخه آزاد شول او وطن ته نن رسانه کیږي او دا د کونسلګری په سعی کوشش او په مصرف باندې دا کار وشو. دینه مخکې هم موږ تقریبا 2015 کسان وشو په مصرف باندې موږ آزاد کړو او وطن ته موږ استولیو. اوس هم 900 لږ زیات کسان موجود دي. موږ کوشش جاری دي چې هغه هم زر تر زر آزاد شي.
سید عبدالجبار په وینا خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن دلاري افغانستان ته لګلی دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته ویلي بیرته لګل شوی سانو کې شپږش ماشومان هم شامل دي او د پولیسو لخوا په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو کمپاین لا روان دي.
په دې کې شپږش ماشومان او سلور د سړیانو او دیو کسانو د 9 سپتمبر سی اول نیول شو او بیا د هغه پاس د دوی پورا کیسونه چلیدل او دوی د خپل قید موده پورا ک د دې نه پس دوی ریپورت کړل شو. په دا تیر ورستی سو ورځو کې په کراچۍ کې د وسو نه زیات افغان کډوال ونیول
د کراچی خار په بیلابیل سیمو کې پولیسو د ستمبر د 9مه د افغان کډوالو د نیولو تازه کمپاین پیل کړی دی او د پولیسو په وینا تر اوسه یې شاوخوا 900 نه زیات غیر قانون افغان کډوال نیولی دي او د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه په درج کړی دي. په کراچی کې که څه هم پولیس وایي چې یوازې غیر قانون افغان کډوال نسی خو بیا افغان کډوالو د هغوی وکیلانو او په کراچی کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جنرال بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی او زندان ته اچوي. په کراچۍ کې قانون پوه وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل په خواني غړي صلاح الدین اډوکیټ بیا وایي د پولیسو لخوا قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو نیول د قانون سرغړونه ده. ولې چې د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د معاهده یا تړون لاندې افغان کډوالو ته پناه ورکړی ده، نو د هغوی نیول او زورولو اجازه نشته.
د افغان ریفیوجیز د پاره د یو ان او نه یو کارت جاری کړي چې کوم کارت لچا سره وی نو آی او رجسٹرډ ریفیوجی، نو د هغه نیولن خو صحیح نه دي، لیکن پولیس اله خپل پیسو د پاره اخر لګنی سي او چې عدالت راشي نو عدالت پرې یو آ قسم دې چې کوم دغه ایکسپایر شوی دي کارډونه او یو ان او بیا پاغه باندې سره نوټیفیکیشن نه دی کړی چې د سټیټس اوس پدغه باندې سره دی. پاغه کې هم پکا عدالتونو کې خو ضمانت ملو شي، لیکن پسا عدالتونو کې ضمانت نه ورکړي. نو غیر قانوني چې کوم خلک پاتې دي نو د هغه خو صرف اور صرف چې کوم دې ریپورت کې دا یا ولار دا، نو دغه لپاره عدالت هغه ته ضمانت نه ورکړي، بلکې هغه آرډر کوي چې دا زر ریپورت.
په کراچي کې د افغان کډوالو د نیولو کمپاین په داسې وخت کې پیل شوه چې د سن گورنر کامران ټسوري د سپتمبر په 11 ویلي وو چې مرکزی حکومت یې د افغان کډوالو د هیواد نه د وستلو پریکړه کړې ده. او بیا د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سپتمبر په 15 ویلي وو چې غیر قانونه افغان کډوال د پاکستان په خاوره د اوسېدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږل کیږي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په حکومت سختي نیوکې هم کړې او ویلي چې باید حکومت خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او د افغان کډوالو نیول او زورول دي بند کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13 پای ته رسیدلې ده. تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې، خو په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدي بیا بیا ویلي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتنه کړي ده چې د افغان کډوالو نیول او زورول دي باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون په پیښور جنالا کالج کې د سیاسي تاوتریخوالي پر موضوع مطالعاتي غونډه را جوړه کړل شوې وه چې پکې زده کوونکو خپل خپل نظر شریک کړ. د زده کوونکو ویل سیاسي اختلاف لرل په خپل ځای، خو د یو بل د نظریې سپکاوی نه دی کول پکار. دوی وایي پکار ده چې خلک په دلیل باندې یو بل سره بحثونه وکړي او د مکالمې دود پر مخ بوزي. تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
د ستمبر په 15 پیښور جنالا کالج کې د سیاسي زغم یا برداشت په اړه یو ورځنی سټډي سرکل تابع شوو چې پکې د قانون زده کوونکو ته د سیاسي مبارزې په اړه کتابونه ورکړل شوو. د سټډي سرکل تابع کوونکی امین الله مشال ریډیو ته وویل چې د سټډي سرکل مقصد په ځوانانو کې د کتاب لوستل ته پام ګرځول دي. د نوموړي په وینا چې په سټډي سرکل کې د ولسي مبارزې په نوم په کتاب خبرې هم وشوې.
خو د ضرورت ډېرو تاسو ګورې د حالاتو ته کنه د شتګردۍ را لا پدې خوره نور بلا مسلې رااله. نو ځوانانو کې چې دا کتاب ویلو د ډیبیټ کولو دا رجحان راشي، نو دا چې سبا مختلف ډپارټمنټ ته ځینو التبه مو دیوم دا کار کوي یو یو عوام خدمت لپاره بځی کنه دی بس سزده کړی وي.
سټڈی سرکل کې شریک د جنالا کالج زده کوونکی شاهکار محمد زی مشال ریډیو ته ویل چې په موجوده وخت کې سیاسي تاوتریخوالي زیات او برداشت کم شوې دي. نو موري زیات کړه چې د سوشل میډیا غلط استعمال هم په سیاسي تاوتریخوالي کې
او په ایکستریمست سوسایټي کې وایلنس په هر طریقه موجود وي. دغه د تیر لس شل کال کې دومره زیات شو او اوس خو بیخي پیک تر رسیدلې ده چې چا کې د بل د خبرې برداشت کول هم چاله نه ورزي. نو داسې قسمه سټډي سرکل چې دا نن او شو د دینا مونږ ځوانان زده کولې شو چې د بل سړي خبر به څنګه برداشت کړي، خپل خبر په دلیل باندې څنګه وړاندې کړي او دغه یو د مکالمې او مباحثې دغه یو رواج یا دستور یا یو کسٹم چې په خوا وو هغه به څنګه مونږ واپس را ژوندې کړی شو او دا هغه بس څه ګټې وي.
سټډي سرکل ته وینا کوونکی حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل چې د سیاسي تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د هر سیاسي ګوند ځوانان په یو ځای راټولول دي او هغوی ته دا شعور ورکول دي چې سیاسي اختلاف په جنگ نه بلکې دلیل سره بیانول دي.
ماشومان چې کوم دي زده کړی عمل دي د کتاب نه دا غي نه شو کولی کیږي. زموږ د خیال دی چې کدا روی عام شي نو خلک چې کوم دی یو بل نه په ډېر ډېر فاصله باندې په یو ورچې دنیا کې ناست دي د بحث نتیجه چې کوم دی نو هغه کنزل شوی دا په یو بل باندې فتوی شوی دی. ممکن ده چې که دغه شان د بوک ریډینګ سرکلز دا روایت خور شي نو د مکالمې روایت به ورسره واپس ژوندې شي، خلک به دې وبد سره خبر وکړي.
سټډي سرکل ته وینا کوونکو وویل چې باید پوهنتونونه او کالجونه دې په نصاب کې د عدم برداشت او سیاسي مبارزې سبقونه شامل کړي چې زده کوونکي لړوان دي د سیاسي تاوتریخوالي او د برداشت په اړه خبر وي عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تس مشال ریڈیو تو گئی درنگ سات کی پختونخوا کی سلورنی میں بجی کی دن کی دی دی خبرون لنڈیز در توڑان دے کوما دا سینٹ دا پارلیمانی چارو قائمہ کمیٹے لاروان دوی دارو غختنا کڑی چی دا این تر مخدی پا نوی ورزو کی دننا عام انتخابات تر سرکڑی دا خبر قائمہ کمیٹے نند سپتمبر پش پک وشتما پخپلا یو غنڈا کی کڑی دا شمالی ودرستان دا میرام شاہ دا رنگ شوی بادار دکاندارانو دا مارکیٹونو مالکانو یو در بیال حکومت غختی چی دا نام نیو عملیاتو پر محال دے دا شو تاوانونو معاوضی ورکړي. پرون د سپتمبر په 15مه په میرامشاه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال کاروباریانو دا خبره کړې. د پاکستان پوز وایي د خیبر ضلع په تیرا کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وجلې دي. د پوز د هماړي کوداري ایس پی آر نن د سپتمبر په 16مه کې دا دعوه کړې. د پاکستان یو ځانګړی عدالت د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې د پلټنو لپاره د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشي په عدالتي تحویل کې د ساتلو موده 14 ورځې پورې غځولې ده. د خیبر یو انتظامی چارواکی د نوم نخ عبدالبشر نن د سپتمبر په 16مه مشال لیلی ته ویلي د تیراز خیلو څخه تختول شوی انجینیر عامر خټک او د ملګری عظمت پردی پروند ګل په ورځ وسلوالو خوشی کړي او خپل کورونو ته رسیدلی دي. د غدواړه د 13 اگست میاشتې په 23مه په تیرا کې تختول شوی وو. او اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د ادبی خپرونې د مشال لډوی مجله. دا اونۍ په مشال لډوی مجله کې له افغاني شاعرې ملالی کلیوال سره د هغې په شاعرۍ غږېدلی وو. نوموړی په دې وروستو کې د یو ادبي بنسټ لخوا د جنید ادبي ایوارډ هم ګټلی. هغه د کال غوره ښځینه شاعره نومول شوې او $1500 نغد جایزه یې ګټلې ده. په خپرونه کې د ملالی شعرونه هم د نوموړي په غږ کې اورېدلی شي. د خپرونې قربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو السلام علیکم. نجیب عامر د ته په ونوي غنا کې هرکلی وایم. دا نه لمک سره شاعره ملالا کلیواله ملمنه ده. دوی په دې روستیو کې یو ایوارډ هم ګټلې دی. موږ ورته مبارکي هم ورکو. په همدې پلمه مو دوی راغوښتي دي چې په خپلې شاعرۍ باندې له موږ سره خبرې ترې وکړي. ملالی کلیوالې ستړې مشې؟
خیر سي، سلامت سي. سلامونه تاسو ته د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تمه ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
مننه. الله نوره بریالۍ شي. خو د دې بریا په اړه که زموږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
خیر سي، مننه کوم. دا هر کال د جنید شریف په نامه باندې کلنۍ جایزې غوره شعرونو ته ورکول کیږي چې سږ کال پکې ما لومړی مقام وګټه.
صحیح. نو د دې جنید شریف جایزې په اړه کلک معلومات اوریدونکو ته ورکې. تاسو ویل چې کال په کال ورکول کیږي دا جایزه. د دې اعلان چیرته راځي؟ خلک څنګه خپل شعرونه جمع کوي؟ تاسو خپل قصه راته وکړئ. څنګه خبره شوې؟ څنګه د خپل شعرونه هغوی سره جمع کړل او بیا څه وخت خبره شوه چې ستاسو شعر جایزه ګټلې؟
دا څو میاشتې مخکې د دې لپاره اعلانات کیږي. بیا د هغوی په ایمیل باندې یو ایمیل خپروي چې د هغې له لارې نه خلک خپل شعرونه ورته لیږي، اړیکه ورسره کوي. نو ما هم خپل شعرونه د ورته د ایمیل له لارې ولیږل چې بیا څو ورځې وړاندې زه خبره شوم چې دا جایزه د جایزې لومړی ګټونکی زه سوی یم په ښځینه شاعرانو کې.
کله چې د شعرونو استول باور دی په ځان باندې چې دا ځل به دا جایزه تاسو وړې؟
کله چې ما دغه یو خبر واورېدل، دا اعلانونه مې واورېدل، نو ما په زړه کې داسې یو پراته شو چې دا جایزه باید زه وګټم. باور مې و.
صحیح. او په دې جایزه کې څه دی ملالی کلیوالې؟
د دې جایزې ارزښت ماته ډېر زیات ده. ارزښت یې ډېر زیات ده. نو $1500 نغدي جایزه ده چې ډېر زیات ارزښت لري.
صحیح سب کوي په دې $500 باندې کتاب بچاپوي خپل زده کړې کول غواړي سب پلان لري
زه دا پلان لرم چې دا پیسې مصرف نه کوم او ما سره داسې یو څه پی واخلم چې هغه تل ارزښتمن شی وي ما سره وي
پختو ادب کې داسې کسان شته چې هغوی په شعر باندې پوهیږي او کسوک ښه شعر لیکي او جایزې ته زمونږ خویندې کاندیدېږي نو هغه لورونو نه کمې نه دي او دوی ته هم جایزه ورکول کېدای شي نو ستاسو په خیال دغه ډاډګیرنه تاسو خو ترلاسه کړله نورو ته داسې پیغام ورکړي
او له دوستانو څخه چې زه هڅول ما تشویقول مې په دې برخه کې دې ټول برکت وو ته ډیر ښه پیغام له خپل ځان سره لري دا سي شاعرانو تشویقول هڅول دا سي جایزې ورکول دا خپل یو مثبت پیغام درلود چې نور انجونې هم وهڅيږي شعر ولیکي خپل احساسات شریک کړي ریاضت وکړي انسان ډېر مسؤلیتونو ته متوجه کې د دې جایزې اغېز په ما باندې ډېر کوي زه به یو نوی پیل کوم لا خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړم لا بریازت کوم تر څو په دې برخه کې لا ښه کار وکړم
صحیح دره ته وایي چې د جنکو تر منځ رقابت خو نه وي چې مثلا ځینې نورې جنکۍ چې هغوی هم شاعري کوي داسې خو نه وایي چې ولې ملالې ته ایوارډ ورکړه موږ له ولې رانک
نو موږ کو ګورو په دې مرسته سوشل میډیا کې ډېر پوسټونه زما خاطر وسول زه ډېر وسایلم ډېر خوشاله وینم جنې زما ملګری شاعران استه نو خوشاله وي ډېر
صحیح نو زه نورې پښتنې هم لرم ملالی کلیوال خو دا پروګرام چونده سه ده چې په دې کې وستاسو شاعري مونږ اوریدونکو ته وړاندې کوو نو د خبرونې په دې برخه کې خو خده نه ده چې ستاسو یو شعر اوریدونکو ته وړاندې کوو
سمه ده غزل
ووایم ارشاد ملګرو راځي چې د ملالی کلیوال یو شعر اورو لاغي پس بیرته ورزو هغه ته او د هغه سره نورې پښتنې زه لرم مخته یک دوه غمیر باندې ده جواب راکړي ارشاد ده
زبر رانا د تور شپو شما کپری خودم چا زبر رانا د تور شپو شما کپری خودم چا جوړ به تصویر د آینو شما کپری خودم چا د مینی نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي د مینی نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي سکنې اور به د تور خو شما کپری خودم چا
نیر خسته
د وطن ریګ بخایسته کړم پرنګونو باندې د وطن ریګ بخایسته کړم پرنګونو باندې زب پرنګ د ګلابو شمه کپری خودم چا
ډیر خسته
د غزل ناوی بسنګار کړم په نازکو خیالو د غزل ناوی بسنګار کړم په نازکو خیالو یا به انزور د خاپیرو شمه کپری خودم چا
ډیر خسته
بریک دی چلاړ تر اسمان شم د خیال په زینو بریک دی چلاړ تر اسمان شم د خیال په زینو جوړ به عمل د ستارو شم کپری خودم چا
ډیر خسته
د میوندې پیغلی تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي د میوندې پیغلی تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي زب ملاله د وختو شم کپری خودم چا زب ملاله د وختو شم کپری خودم
نو خوشاله کورنۍ د پریخي د شیر لیکلو ته په مسابقو کې برخه اخیستو ته ما سره مصاحبه ته
او بالکل خدا یو ډول پیغام لري په خپل ځکه چې اوس ډیر ما کېدای شي ډیر کورنۍ د سیونو اوسېږي چې هغه خپل لور ته اجازه ورکړي یا که اجازه مور کې خو مشکلات ډیر ویني خنډونه او محدودیتونه ډیر زیات وي نو د وطن هر پیغله ملاله ده هر انجلی ملاله ده او هغه چې لږ زره وخت ورکړل شوی دی لږ زره زمینه دی موته مساعده شوې ده لږ زره لوستل کړي دي نو هغه ملاله شوې ده نو په دې شعر کې خپل داسې یو پیغام و چې هر انجلۍ ملاله ده،
صحیح،
او که چیرته څوک پرېږدي، زده کړو ته یې پرېږدي، مکتب ته یې پرېږدي،
ملالی د دې وړ د ترلاسه کولو نه پس د کورنۍ نظر څه څه درته وایي؟
خوشحاله دي، زه یې تشویق کړم په دې برخه کې،
مکمل شولی هغه مشاعره کیږي کنه کیږي؟
موږ د زرین ادبی بهیر په نامه باندې بهیر درلود، بهیر مو رامنځته کړ چې فعالیتونه مو کول او ډېرې لوړې هیلې مو درلودلې. نو فعالیتونه مو ډېر په چټکه باندې روان وو، کیسه لیکونکي مو پیدا کړې، شاعران مو پکې پیدا کړلې. نو ورځ تر بلې په وړېدو خو له بده مرغه چې پوهنتونونه وتړول سول، زموږ هغه ادبي فعالیت هم ودرېده. باید ووایم چې زه فارغه شوم، ما خپل زده کړې تکمیل کړې. نو یو ورځ وړاندې له دې چې پوهنتون وتړل شي، ما زه فارغه شوم.
صحیح. اوس خفه یې د پوهنتون پسې ده؟
او بالکل، د پوهنتون دوره یو نه هېرېدونکې خوږه دوره وي چې ډېرې ښې خاطرې ترې لرم. نو په پوهنتون پسې ډېره خفه یم، ما کله چې زه فارغېدم ډېرې نجونې په ما پسې خفه ویل، دې بهیر کې ته ډېره فعاله یې، نو ته ډېرې ښې مشاعرې جوړې، خپل شعرونه وایې، موږ ټولې راټولوي، وایي ته به هېڅکله داسې نه کوې چې فارغه شې، نورو به ځې، نو راځي به دلته موږ سره به مشاعرې کوې، بنډارونه به کوو. همدارنګه ما هم وعده سره وکړله چې زه به حتمان راځم، دا بهیر به مخ ته وړو، او له بده مرغه هر څه برعکس شوه.
نو زرین ادبی بهیر پټه په ولاړ دی اوس؟
او بالکل، هغه پټه په ولاړ دی، خو موږ اوس یو بل بهیر چې څو اونۍ کېږي فعال کړی دی، آنلاین ادبی بهیر، هغه کې زموږ فعالیتونه ښه روان دي. نو یو ادبی مکتب ته هغه شته نیکمرغه،
صحیح، په هغه کې خو نو د افغانستان نه د باندې چې زمونږ کومې پښتنې لیکوال او شاعران دي هغوی هم ګډون کوي. په افغانستان کې چې کومې لیکوال لرو یا شاعران لرو، د دوی برخه پکې څنګه ارزوي؟ تاسې ډېرې پکې ګډون کولی شي؟
او ستا پکې هغه کومې نجونې چې مونږ پیژندې شاعرانې وي، علاقه یې درلودله، یو څه زمینه ورته مساعده ده، هغوی پکې ګډون کړی ده. شته
تاسو په خپل افغانستان کې کراوتی است؟
زه په خپل افغانستان کې.
صحیح ده. کله چې ملالی پوهنتون لوستو او ادبیات نه انتخابول، نو سر مانونه د پزړه کې و چې کله فارغه شو سبا کې له خیره؟
زما ډیر لوړ ول هدفونه و، ډیر لوړې موخې و، نو ډیر هیلې مې درلودلې. ما په مخ مرکه کې تاسو ته ویلي و، تاسو ویل تاسو څه هدف درلوده، ما درته ویلي دي چې زما هدف دا دی چې په پښتو ادبیاتو کې د نوبل جایزه وګټم. نو ډېرې هیلې ما درلودلې، ما غوښتل چې ډېرې بهیرونه رامنځته کړو، ډېر بهیرونه فعال کړو، نو ډېر کار وکړو، ډېرې نجونې وروزو، ډېرې بازار خلک پیدا کړو، نو ډېرې هیلې ارمانونه وې.
الله پاک دې وکړي چې خپل ارمانونو ته ورسېږې. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو مجله او رئیس نجیب امیر او ملمنه مې ملاله کلیواله ده، او هغه د جنید شریف ایوارډ ګټلې دی، او په دې ایوارډ کې هغه ته نغدي پیسې هم ورکړل شوې دي، او هر کال د جنید شریف دغه ایوارډ شوی ادیبانو ته ورکول کیږي، او دا ځلې لخه مرغه ملاله کلیواله هم جایزه باندې نازولې ده. او ملال، ستاسو نه د خبرونې په دې برخه کې کولای شو یو بل شعر هم ورو؟
او ولینا
مهرباني،
زما یو بل غزل دی، لکه شیندلې مری هار نه رالوېدلې یم، لکه شیندلې مری هار نه رالوېدلې یم، پات دې د کوم طرفونو ته بیا وړې یم، بیرته راتک به می سخت بنا بلده ښار کې، بیرته راتګ به مې وي سخت په نابلده ښار کې، په نامعلومو لارو ډېره لرې تللې یم، پما هم راغله د خزان سپیر سپیر بادونه پما هم راغله د خزان سپیر سپیر بادونه تان د غټي ما به وخت درځي تلی ما افغان یی دانه دی چې بی لیل څنګه ما افغانی دانه دی چې بی لیل څنګه ما افاطه دی دی لکه لوبه ای وایله لیما بهر بسپینی واوري ووري لکه ستا بیروخی بهر بسپینی واوري ووري لکه ستا بیروخی زبلم بود خپل مینی سوځولې یما
ډیر خسته
اوس لکه تیزه سیلی راشه سرګردانه میکړه اوس لکه تیزه سیلی راشه سرګردانه میکړه وخت لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلې یما
ډیر خسته
لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلې یما
ډیره زیاته مننه ښکلی غزل دی او زیاتره غزلې لیکئ ملالې که نظمونه هم لیکئ ورسره
زه زیات غزلونه لیکم غزلونه زیات لیکم او نظمونه هم لیکم ورسره
صحیح نو اوس خو په افغانستان کې په میرمنو باندې بندیزونه دي خو بیا هم انټرنیټ شته دی نو له دې لارې نه زمونږ پښتني چې دی دوی څومره کولی شي د شعر په میدان کې له نړیوالو سره اوږه په اوږه پل واخلي قدم واخلي
مشکلات زیات دي محدودیتونه شته یعنی زمونږ یو سنتي ټولنه لرو په دې زمونږ په ټولنه کې تا موبایل پیل انجلۍ ته راپرېښودلم یو لویه خبره ده
بله
خو بیا هم نجونو ته په کار ده چې همدې کوم شاته زمینه مسایته ده کار وکړي او همدا اوږه په اوږه جنګېدلې هم دي موږ ډېرې ښې شاعرانې لرو په دې وروستیو کې ډېرې ښه شاعري کوي ډېرې ښې لیکوالانې لرو نو کولی شي چې د همدغه ټلیفون او انټرنیټ له لارې ډېر کار وکړي او موږ ته ډېر ښه اثار پرېږدي زمونږ د خلکو زمونږ د آینده ادب لپاره کار وکړي
صحیح په انټرنیټ کې څومره داسې ځایونه شته چې سړی پې ادبي تنده ماتې دی شي په فیسبوک او په دې یوټیوب او په دې نورو ځایونو کې خو ډېر څه خپرېږي د دې په منځ کې ساحو ادب څومره سړی موندلی شي تاسې مومئ
الله ډېر باید کار وشي ورته اوس په یوټیوب او دا شان کې لا دومره څه ما نه دي موندلي او په فیسبوک او ځینې پیجونه ځینې پاڼې چې هغه هڅې کوي ښه مطالب خپروي ښه شاعران پیدا کوي مرکې ورسره کوي دا یو څه مثبت تمامېږي خو دومره کار نه ده شوی زما خان باندې لا ډېر کار باید وشي
صحیح په نړیوالو ژبو باندې ملالې کلیوالې پوهېدل څومره لازمي دي مثلا که پښتو یا دری زموږ زده وي خو د خپلو ادیبانو یا شاعرانو نثر او نظم بلولو او که نړیوالې ژبې مو زده وي نو نورې کړکۍ موږ ته خلاصېږي چې بیا د هغو ژبو ادبیات هم ولولو تاسو هم لولئ د نورو ادبیات ته سر ورښکاره کوئ
بالکل ډېر مهم دی چې د نورو ژبو ادبیات مطالعه کړو د هغوی نثر ولولو د هغوی نظم ولولو اوس ډېر ښه غني ادبیات لري لکه اوس په اردو ژبه کې څومره ښه غني ادبیات لري الماني ژبه نو ډېر مهم دی چې موږ هم په نورو ژبو باندې پوه شو او د نړیوالو ادبیات مطالعه کړو
صحیح تاسو کله داسې سوچ کړی چې مثلا دا شعر زه یوازې افغانانو ته نه لیکمه نظم دی یا غزل دی زه یې داسې لیکمه چې که دا وژباړل شي مثلا د افریقا میرمنې د ځان دپاره وګڼي عربۍ میرمنې هم وګڼي همدارنګه د المان میرمنې د امریکا میرمنې خلاص د نړۍ په سر هر څوک چې دا شعر لولي ځان ته یې وګڼي کله چې شعر لیکئ دغسې سوچ کوئ
او بالکل خو ما اکثر شاعری د ځان لپاره کړې ده نو شعر داسې یو شی ده چې شعر حقیقت نه دی بلکې جمال دی نو د شعر نه موږ ډېرې تقوګانې نشو تقاضات نشو کولی ډېرې تمې نشو ترې درلودلی چې شعر باید د ټولنې په سمون کې رول ولري شعر باید یا فرمایشتي یا شعر په خپله داسې یو شی دی چې حقیقت نه بلکې جمال دی نو ما تر ډېر حده پورې د ځان لپاره شاعري کړې ده خو بیا هم موږ د دې اړه باندې مې فکر کړی دی چې که چېرته زما دا شعر وژباړل شي باید زمونږ د ټولنې فرهنګ، زمونږ دود، دستور نور خلکو پورې ورسیږي. په دې اړه مې فکر کړی.
صحیح. زما سره ځینې نورې پوښتنې هم شته، خو کولی شو یو شعر درنه بلم اورو؟
دا ځل به زه نظم تاسو ته ووایم. تاسو ویل چې نظم لیکئ که نه؟
سمه ده، بالکل. درنو اوریدونکو، دا ملاله کلیواله ده، مخکې راته غزلې واورولې، اوس راته نظم اوري. ارشاد ده ملاله.
چارانه د غره له څوکې را بهیږي، چارانه د غره له څوکې را بهیږي، تا واستا د ما شغلې دې چې ځلیږي، او زما له سترګو ورو ورو پناه کیږي. مازدیګره څنګه یخ شمال لګیږي، لکه ونه زیړ خزان وهلې پاڼې چې رپیږي او وچیږي راغورځیږي. زما ژوند دی چې همداسې تصویرېږي، وا زیړی مازدیګره ته چل کیږي، وا زیړی مازدیګره ته چل کیږي، چې د زړه درد مې لا نور پسې زیاتېږي، د چا سترګې دي چې سترګو ته مې کیږي، او د زړه درزا مې سات په سات تېرېږي، د چا یاد دی چې له زړه مې چاپېرېږي، له زړا سره مې دوه شهبازي سترګې څاڅکي څاڅکي لکه شګه راشړېږي. مازدیګره د تندي خال مې ورانېږي، دلته تاندې تاندې هیلې مړاوې کېږي، او د زړه دنیا د هر سړي ورانېږي. راځه لاړ شو د نفرت له خاره لرې، داسې ځای ته چې د ژوند ډیوې بلېږي، په کېږدۍ کې اغېزان لټین ځلېږي، د سهار پر خیمه دواړه مخه ښکل کړي، لکه تور پیکۍ د شوخې مستې پیغلې مړوندو باندې مې شنه بنګړي شرنګېږي.
ډېر ښایسته.
او خبرې مو د جګو غرو سرو ته د چنار لیونو څانګه کې مستیږي، او د زړه سره سمندر کې تنکۍ هیلې د کبۍ په شان نڅېږي او غټېږي، د کبۍ په شان نڅېږي او غټېږي.
ډېر ښایسته نظم دی، او زه فکر کوم چې که څومره ښه شاعر هم وې، نارینه وې، نو دغه احساسات یې نه شوی انځورولې، ځکه چې د نارینه احساسات د نارینه احساسات وي، او ښځینه احساسات ښځینه احساسات وي. او تاسو ډېر ښایسته انځورونه په دې نظم کې وړاندې کړل. دا کار څومره ضروري دی ملالې، چې یو ښځینه شاعره چې وي هغه باید خپل احساسات وړاندې کړي؟ مثلا هغه که نوم یې د شعر سره لیکل شوی نه وي، خلک پوه شي چې دا شعر د یوې شاعرې لخوا لیکل شوی دی.
بالکل، ډېره زیاته اړتیا ده چې باید ښځینه خپل احساسات وړاندې کړي، ځکه اوس مونږ په مخکې دورو کښې هم ډېرې ښځینه شاعرانې درلودلې چې د هغوی شعرونه ډېر پاتې نه شول. د هغوی یو علت هم همدا وه چې شعر به د ښځې و ښځینه وو، خو احساسات به پکښې د نارینه وو، نو همدغه علت یې وه چې هغه شاعري ډېره ونه پایېدله، او مونږ ډېر داسې داسې ښه شعرونه نه لرو چې په هغه کښې ښځینه احساسات وي. نو ډېره اړینه ده چې ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساسات وړاندې شي، ښځینه عواطف. مونږ ډېر رنګ رنګ عواطف لرو، لکه د حسن پر وړاندې عاشقي، د مایوسي د غم پر وړاندې مایوسي، نو ډېر زیات عواطفو سره مخ کېږو. نو په کار همدا ده چې ښځینه شاعرانو ته چې په خپلو شاعرۍ کې ښځینه احساسات وړاندې کړي.
د نن شاعره څومره آزاده ده، پښتنه شاعره چې خپل احساس په رښتینی معنا انځور کړی شي؟
نو که ووایم چې اوس هم یوه ښځه بیخي آزاده ده په دغه برخه کې، نو دومره به سمه نه وي. نو اوس هم یو محدودیتونه شته، ډېرې کمې داسې شاعرانې پیدا کېږي چې هغوی هغه حقیقت وړاندې کړی ده، یو څه بغاوت یې کړی دی. اوس هم محدودیتونه شته، خو هیله دا ده چې شعر څنګه ده په د واقعي ډول باندې وړاندې
شي. ستاسو په خیال یوه شاعره چې وي هغه په کوم ماحول کې ښه شاعري کولی شي، چې کله د کورنۍ ملاتړ ورسره وي، او هغه د خپلو احساساتو ترجمانی کولی شي، که نه زنځیرونه ورته پراته وي چې دا دومره حده پورې تللی شي او تر دې وړاندې نه شي تللی، سرې کرښې ورته ښکل شوي؟
نو د کورنۍ ملاتړ ډېر ضروري ده په دې برخه کې، ځکه چې که یوه نجلۍ محدوده شي، هغه هیڅکله نشي کولی چې اول خو دا جرات نشي کولی چې دا شعر ولیکي، او خو بیا کشیر هم لیکي نو ډېر مخندونه سره به مخ وي، نو د کورنۍ ملاتړ مهم دی چې هغه باید ملاتړ یې وکړي، ورته ازادي ورکړل شي.
صحیح. د نارینه شاعرانو شاعري د خوښي یې ملالې؟
او بالکل، زمونږ په اوسني وخت کې ډېر ښه شاعران دي، ماشاءالله ډېره ښه شاعري کوي، نو ډېر ښه عواطف احساسات او په ښه شاعري کوي.
صحیح.
او زه لولم زما خوښېږي.
نو ښځې ښه شاعري کولی شي که سړی ستا په خیال؟
زما په خیال چې یعنی که نارینه نه کمې نه دي، یعنی یو نجلۍ کولی شي چې له نارینه نه ډېره پورته شاعري وکړي، او کړې هم ده.
صحیح. او موسیقي اورې؟
او بالکل موسیقي اورم.
څه اورې په موسیقۍ کې؟ کوم هنرمندان اورې او کوم ژانرونه اورې؟
زه هغه موسیقي اورم چې په هغه کې ښه شعر انتخاب شوی. نو که زه چېرته سندره اورم، لومړی هغه سندره اورم چې ډېر ښه شعر انتخاب شوی، بیا هغه سندره اورم.
صحیح. او ملالی، دا خو اوس ډیجیټل زمانه ده، نو پخوا به داسې مشاعرې کېدلې مثلا چې هر چا به په سټیج خپل شعر اورولو، خو اوس د فیسبوک او د انټرنیټ او د کمپیوټرونه چې مخې ته راغلي دي، ټیکنالوژي اوس ته سړی پورغوي کېده. نو په دې دور کې دې دپاره چې زموږ شعرونه خوندي پاتې شي، پخوا به د یو نیم شاعر کتاب به چاپېده. ستاسو کتاب خو لا نه ده چاپ کنه؟
نه، مال پروس کتاب نه
چاپ. خو ډېرې ملګری چې نه پیغام تاسو به کېده شي وس لري، یا یو دلیل به ورته لري چې تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی. ډېرې ملګری چې زه ور سره غږېږم، د دې باوجود چې وس یې کېږي، وایي چې تر هغې داسې ډېر اغېزناک ده چې زه خپل شعر مثلا ډکلمه کړم، په فیسبوک کې کېدم، په یوټیوب کې کېدم، او ډېرو خلکو ته رسېږي. او نو تاسو نه به مې پوښتنه دا چې دا خپل شعر څنګه خوندي کړو، مثلا په کتابي بڼه یې چاپ کړو، لسته یې پرېږدو، کنه په ویډیو بڼه باندې چرته کېدو، آډیو په بڼه باندې، یا لیکلې بڼه باندې سوشل میډیا ته ورکو، تاسو په خیال کومه لاره به غوري؟
زه خپله د کتاب چاپولو ته ډېره لیواله نه یم. زه چې یعنی ډېر زر یې چاپ کړم، زه کتاب وروسته چاپ کړم، خو داسې یو څه پکې ولیکم، داسې یو شعرونه پکې ولیکم چې هغه ډېر اغېزناک وي، ډېر ښه وي. نو زه خپله بیره نه لرم، د کتاب چاپول هم ښه دي د شاعرۍ د خوندیتوب لپاره، خو دومره بیره نه ده په کار چې باید زر څوک کتاب چاپ کړي چې یعنی وروسته د چاپ کړي، یو کتاب د چاپ کړي خو ډېر باید ګټور وسي.
ملالی کلیوال، ډیره مننه چې موږ له مو وخت راکه، دومره وخت نورم لرو چې یو غزل درنه بل موریدې شو، نو ماغه به وورو، بیا به خدای پامانی وکړو.
سمه ده، تاسو نه هم ډیره مننه کوم چې زه مو مېلمانه کړم، وخت مو راکړ، سلامت اوسېږئ. یو غزل تما ته مخې ته راغی، زما کتابچه کې همدا ول تاسو ووایم.
اوروي مهرباني.
غلی غلی زمزمه یم خاموشه، غلی غلی زمزمه یم خاموشه، لکه سترګو کې ګیله یم خاموشه، ته له شوره لکه ډک مازدیګری، ته له شوره لکه ډک مازدیګری، زه کراره لکه شپه یم خاموشه.
ډیر ښایسته.
اوس نو هغسې مې زور د زړګي نشته، اوس نو هغسې مې زور د زړګي نشته، لکه شمع بې لمبه یم خاموشه، ته چې لاړې زه هغه وخت شوم ساکته، ته چې لاړې زه هغه وخت شوم ساکته، اوس چوپ هر هره لمحه یم خاموشه، اوس مې یاد د چا په زړه کې نه نڅېږي، اوس مې یاد د چا په زړه کې نه نڅېږي، سمندر کې اوس څپه یم خاموشه. داستا مینه دروغجنه افسانه ده، داستا مینه دروغجنه افسانه ده، زه د مینې فلسفه یم خاموشه، زه د مینې فلسفه مخاموش.
الله پاک دې نه یوازې ملاله کلیواله، بلکې یو پښتنه هم نه خاموشه کوي، او خدای دې وکړي چې دې خپل ارمانونو ته ورسیږي. سې چې په زړه دې د شعر په ژبه یې انځور کړی شي، ولسته وړاندې کړی شي. ملاله کلیواله، ډېره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راک. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې دې خبرونه ته غوږ وې. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.